السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسپخین 2 بجې شوې دی یعنی ساج ملیم په دې خبرونه کې بعد افغانستان خیبر پختونخوا فاټا او د غسی د نورو سیمو په اړه ریپورټونه ووره تبصری او شننې هم لرو 19 پروګرام د تاریخ پاڼې کې بعد د خیبر درې د تاریخ په اړه ووره خو لومړی بعد د دې سات خبرونه ووره چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي
په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر 3 ته رسیدل دي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن فیصله کړې چې د خیبر پختونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې به بیا انتخابات کوي او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان نن هم د تهران د اټمي پروګرام پر سر په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي د خبرونو تفصیل د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 ته رسیدل دي د دې ولایت د والی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوو کې ویش ولسی وګړي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي دا برید پرون ماښام ناوخته هغه مهال وشو چې یو ځانمرګي برید کوونکي خپل ګاډی د چپمن په نوم د بهرنیو ځواکونو مرکز د دیوال سره وجنګاوه بهرنیو ځواکونو ته د کوم رسیدلي زیان پاړه څه نه دی ویل شوي او تر اوسه د دې برید ذمواري هم چا پر غاړه نه ده اخیستې د خیبر ایجنسی چارواکي وایي په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 وژلي دي د پولیټیکل انتظامي او چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې تیره شپه د لټون د عملیاتو په مهال شوې چې پکې 15 پوځیان ژوبل شوي هم دي د دې برید ذمواري د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبي په خپله غاړه اخیستې یاد دی بی چې د خیبر ایجنسی په تیرا او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان پوځ له څه مودې راهیسې پوځي عملیات شروع کړي وو چې تېر هفته وویل چې دغلته د خیبر 2 په نامه یا خیبر 2 په نامه عملیات پای ته رسیدلي دي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې دا فیصله د مئی په 1.5 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته شوې ده د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته وویل چې دا انتخابات به د پوز په نگرانۍ کې په سخت امنیت کې وشي
دا الیکشن د مختلفو بدنظمو او کم دګونو کې چې خواتین خاص کر د الیکشن سټاپ کړی شو د بارو کې الیکشن کمیشن باقاعده نه هلو سره د مسلسل هیرنګ کړو او 5 جولای خو د وجه په دې باندې بری پور کې کې خو د اختر د وجنا څنګه ډیټ 30 جولای فکس کړی دی د آرمی د ډیپلایمنت هم اوسوري فیصله شوی ده او پولیس په هم ډیری
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو د مئی په 1.5 شو ټاکنو کې د تحریک انصاف پر حکومت تور پور کړو چې پراخه درغلې کړې دي حکومت ویلی و چې په کوم ځینو کې درغلې شوې الته به بیا انتخاباتو کې اسلامی دولت وسوال ډلې یادایش نن په یو آډیو یعنی غږیز پیغام خپور کړی دی او دا وایي کړی چې دا په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان غږ دی یادې ډلې دا کار تر هغې وروسته کړی چې افغان چارواکو 2 مخکې وویل چې دغه کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی په فوري توګه د دې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی حافظ سید خان پاکستانی دی او په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا او د داعش ډلې سره ملګری شو یاد دی وی چې د داعش یو شمیر مشران امریکایي ډرون په نښه کړي چې په کې تیر هفته د شاهد الله شاهد او ګل زمان په شمول 3 مشران وژل شوي دي په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د تیرو 2 راهیسې د طالبانو او داعش د جنګونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو ضمانت یې نشي ورکولی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل چې د دې ژمنه نشي کولی چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د ایران خبری رسنیو د ولسمشر حسن روحانی لخلې د یکشنبې یا اتوار پر ورځ لیکلی و چې شامل اړخونه یو جوړجاړي ته ډیر نږدې شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویانا په خبرو کې حاضر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلی و چې د جولای د 13مې ټاکل شوې مهلت به نور نه غځول کیږي. یاد دی چې تر دې مخکې پر ایران تور پورې کېده چې د دوی اټومي پروګرام د ځینو هغه مقاصد دپاره دی چې کیدای شي منطقې ته په خطر کې. خو ایران ویل چې د دوی دغه پروګرام سوله ییز مقاصد لري. د یورو زون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسېدلی دي چې په نتیجه کې به د دغه هیواد د اقتصادي غورځېدو ته ورپېښ خطر مخنیوی وشي او یونان به په یورو زون کې پاتې شي. دا لوزنامه نن سهار په برسلس کې له یو څه له ولس گھنٹو مسلسل مذاکرات وروسته اعلان کړل شو چې پکې د مرستو ترڅنګ د یونان لخوا د جدي اصلاحاتو کول شامل دي. د اروپي هیوادونو مشرانو د دې لوزنامې هرکلی کړی خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا یو پیل دی او پکار دی چې یونان اوس سنجیده اصلاحات عمل کړي. او په روس کې د پوځ یو استوګنځي د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 12 پوځیان مړه شوي دي. پرون د سایبیریا د امڅک ښار سره نږدې د نیم پوځي ځواکونو د دغه بیرکونو د غورځېدو په پیښه کې 19 پوځیان ژوبل شوي هم دي. دا تر دې مهال د مشال رډیو خبرونه اوس به د موسم حال او د پیسو بیې و.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 15 پیسې غستی کیږي او په 102 روپے 30 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 158 روپے او 158 روپے 15 پیسې. یو یورو په 114 روپے 15 پیسې او 114 روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 10 پیسې او په 20 روپے 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 80 پیسې او 35 روپے 15 پیسې. یو افغانې په یو روپے 1 پیسې او یو روپے 3 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 215 غستې کیږي او 208 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 14 درجې، پېښور کې 8 او 30 او بنو کې 1 او 20 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې د افغانستان په خوست ولایت کې پرون د یوې پوځي اډې سره نږدې برید شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. یو کارپوه وایي
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا را جوړېږي. دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل، خلکو سره به ثبوتونه وو، خو ولي هغې به دغه رنګې نوټس نه ایستو او په یو بانو په بل باندې به هغه کیسونه ډسمس شو.
په مومندو باجوړ ایجنسو کې سرکاري او غیر سرکاري ادارې د سکولونو بهر ماشومانو لپاره مهمونه چلوي.
کلی کې کوڅه په کوڅه ورسره رابطه کوو نو دغه وجه باندې چې کومه زموږ تعداد کې اضافه شوې ده.
او نیس پروگرام د تاریخ پانه کې به د درای خیبر د تاریخ نه خبر شه.
خلک دا وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د اغه اطلاع چې کله دلته راغ نو د دې خلکو د اغه فتح مناسبت سره دی علاقې ته خیبر نو ورکو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د افغانستان په خوست ولایت کې پرون د وی پوزي ډي سره نږدې 14 شوې ده چې پکې د چارواکو تر مخه 33 تنه وجل شوې دي. د خوست د والی د دفتر څخه مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې په دې پیښه کې شپږ امنیتي سرتیري هم وجل شوې دي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نه اورو چې لږه شیبه وړاندې را سره شریک کړي وو.
تیر ورځ مخام حال د خوست پر هوایی دګر چې الته د چفمن پونم باندې د بهرنی ځواکونو یو پخوانی پوځیانه ده او اوس هم امریکایي پوځیانو پورې ارتباط لري. موټر بم برید شوی ده. خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت وړاندې هم وویل چې په ملکي تلفاتو کې وویشتنه دي وویشتنه وژل شوي دي چې په دا کې ښځې او ماشومان هم موجود دي او یولس تنه نور زخمیان شوي دي. همدارنګه د خوست د ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران پرته له ملکي تلفاتو د نظامي تلفاتو یادونه هم وکړه. هغوی وویل چې د ولایتي قواوو شپږ سرتیري هغه قواوې چې دوی د امریکایي ځواکونو سره وظیفه اجرا کوي شپږ سرتیري وژل شوي دي او دولس نور کسان پکې زخمیان شوي دي. دوی دا خبره هم وکړه چې پرته له دې چې دلته درانه ځاني تلفات وو خلکو ته ملکیانو ته پکې مالي تلفات هم زیاته اوښتي دي. ډېر شمېر موټر موټر سایکل سراچه موټر او د نور ګاډیو د شیانو ته هم پکې زیان رسېدلی. موږ سات وړاندې د خوست یوې داسې ساحې ته لاړو چې د یوه کلي شپږ کسان پکې مړه وو او د هغوی یو ځای جنازه یې وشوه او په یو ځای باندې په یوه هدره کې په یو لیکه باندې خښ شول. تر اوسه پورې کومې وسوالې ډلې د پېښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ویډیو د خبریال نجیب الله الوخیل نه تاسو د خوست د برید حال اوریدو. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال افغانستان ته د نورو هوادونو نه ورځي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون د روس ته سفر وروسته په کابل کې کړې دي چې تفصیل درته احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته یو څرګندونو ته چې ویلې دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دغه نقطه به
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکه تر لګا له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځنګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډېر سست خوځيږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم جامشي څو پګاډه اقدام وکړو او پګاډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته پډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو لرستنې دوروسته وکړي. خغلی غنی وویل د دې سفر پترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو تر هوړاندې کړه چې د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې.
دا احمد تکل رپورټ تاسو ورې ده. د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلوالي ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه دی ونیسي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم لیار وایي دا ډله اوس مهال له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي او په دې نتیجه کې ملکي خلکو ته زیان نه اوړي. په عین وخت کې د دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سیند د ریپورت کې ورو.
د مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت لدې لامل چې له پاکستان سره نږدې ده د داعش فعالیتونه پکې زیات شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکی خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه ور اړوي.
د طالب او د داعش تقریبا لس دولس ورځې کېږي داسې جبهي جنګونه روان دي په مختلفو ولسوالیو د ننګرهار کې دختونه د اشتعدو او غټ توپونو د هوانونو د خلکو په کورونو کښې لګېږي عوام خلک هم کشهیدانې دي خو حکومت سکوت کوي غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې مختلفو ولایتو کښې به د خلکو نګراني رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي
د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی د هغوی ډېر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه به د خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو کې بلدیاتي انتخابات کیږي د سیاسي چارو پوهان وایي دا په پاکستان کې یو نوی رواج جوړیږي ځکه چې پخوا به هم اکثرو ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلو تورونه پورې کړل خو بیا به دغسې ونه شول چې انتخابات وشي خو اوس د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنونو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی زموږ همکار احمدالله درته نور معلومات درکوي
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا چې ادارې یې په دې 325 پولینګ سټیشنو د روانې میاشتې په 15 نیټه دوباره انتخابات کول غوښتل خو پیښور های کورټ په 3 نیټه دا انتخابات وځنډول او په 9 نیټه یې درخواستونه خارج کړل او ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي نوموړي زیاته کړه په
9 تاریخ باندې کورټ سټی وکړل او چې الیکشن کمیشن به اختیار دی چې ریپورت کوي نو موږ په نظر ته درته
مشال ریډیو چې کله د انتظاماتو په خپله د خورشید عالم نه تپوس وکړو نو د نوموړي وینا وه چې انتظامات یې مکمل کړي دي او دا انتخابات به د فوز په نگرانۍ کې کیږي
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنټ هم اصولي فیصله شوې ده او پولیس په هم ښه ډېر یې چونکې پرنسیشن تعداد یې کم دی نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي کم زنګه چې دا تخلاق ته چې د پرنسیشن په دونه ایریا کې به کمپین نه چلې اسلحه به نه شو کې داسې نور سیسونه هغه به برقرار وي
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړی و خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا ری جوړېږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جایز ثابت شي نو هغې الیکشن کمیشن نوټس بي او د هغې په نتیجه کې چې دوباره انتخابات کوي دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل خلکو سره به ثبوتونه وو خو ولې هغې به دغه رنګې نوټس نه ایستو او په یو باندې او په بل باندې به هغه کیسونه ډیسمس شول
د یادونې دا چې د روان کال په 13 مئی په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې په کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند جماعت اسلامی او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسی ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې د بیا انتخابات وکړي شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو دا سوره اوس بلاړ شو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میشله خان کلات میر سلیمان داود سره د لیدلو لپاره برتانیا ته روان شوی دی تر څو نوموړی پر دې راضي کړي چې بیرته پاکستان ته راشي یا د پلاوی په داسې حال کې لندن ته روان شوی دی چې د دې صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم له روس څخه لندن ته رسیدل دی خدای نور ناصر پی رپورټ لري
د بلوچستان د صوبای حکومت په خوښه د دغې صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوي ځینو حکومتي سرچینو چې نه یې غوښتل نوم او ږغ یې خپور سي مشال راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی سردار اسلام بزنجو خالد لانګاو شامل دي او کېدلی سي چې مشر وزیر نواب ثناء الله زهرا هم ملګري وکړي د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مسکو څخه لندن ته رسیدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قلات میر سلیمان داود سره ویني او په دې به راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي. خان قلات میر سلیمان داود چې شاوخوا اته کاله وړاندې یې پاکستان پرېښی او په لندن کې میشت شوی، له همدې وجې یې شمار د آزادي غوښتونکو بلوڅو مشرانو په ډله کې کېده. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپو انور ساجدي بیا وایي خان قلات یو سپین ږیری مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندانې اثر نه لري. خان قلات د یو سپین ږیری بلوڅ مشر په خاصه توګه د یو قبایلي مشر په حیث نوم او اثر لري، لیکن نوموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري. دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پریشی او هلته یې د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړي چې د خبرو تر حده خو صحیح ده، لیکن په عملي توګه یې د بیلتون پالی په ډګر کې هیڅ ونډه نشته. کچیری یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنېدو کې بریالی سي، نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالی او د بلوڅو پر ستونزه به کوم اغیز وي او کیا؟ انور ساجدی په نه کې ځواب راکړ. د خان قلات بیرته راتګ خو شاید حکومت ته څه توپیر ولري، لیکن د بلوچستان پر حالاتو به هیڅ اثر پرې نه وزي. د ویلو وړ ده چې خان قلات میر سلیمان داود په 2016 میسوي کال کې د نواب اکبر بوکچی تر وژنې وروسته پاکستان پرېښود، چې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره لومړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، بیا د پیپلز ګوند او وروسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پیل شوې چې هم اوس نوموړی په لومړي ځل له کوم حکومتي پلاوی سره لیدو ته آماده سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته سورې اوس بلال شو. قبایلی سیمو ته په مومند او باجوړ جنسو کې چارواکي وایي چې په یادو سیمو کې د شاوخوا 200 زیات سکولونه وسلوالو ړنګ کړي وو، چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا ودان کړل شوي دي. چارواکي وایي چې په یادو دواړو سیمو کې د شاوخوا 8000 زیات ماشومان له سکولونو څخه بهر دي. سرکاري او غیر سرکاري ادارې د سکولونو بهر ماشومانو لپاره مهمونه چلوي چې دا شان په سکولونو کې د ماشومانو شمېرې زیاتې کړل شي. خو بیا پوښتنه دا ده چې آیا د سکولونو د ودانو د نشټوالي بغیر به ماشومان چیرته او څنګه زده کړې ترلاسه کړي؟ پړه یې د شانواز ترکسی دا رپورټ اورو.
په مهمند او باجوړ قبایلي سیمو کې تر دې دمه 224 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا اړنګول شوي وو. ولی په دغه دواړو سیمو کې 8011 ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته د راوستلو لپاره مهم روان کړي دي. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابی راغلې ده؟ دغه پوښتنه مې د کوز محمد جنسي د صفت ګړې د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان وکړه.
مخکې تقریبا چې 80-90 وستي کوسال په شاده شي تقریبا په دغه درجه ده. کله کې کوسابو کوساور سره رابطه کوو نو دا غو ځوانې چې کومه ده زمون تعداد کې اضافه شوی ده.
تعلیمي چارواکي وایي چې په دواړو قبایلي سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدلې سکولونه بیا ودان شوي، او چې کوم لا هم وران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. خو د باجوړ ایجنسۍ د خار ډیګري کالج د لیکچرار شفیع الله نه مې دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 1200 ماشومان دي او 2 ټیچران دي. وته نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو بس دې د وجې نه اکثر کم دی ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو که دا مسایل د سکولونه نه د سکولونه دی بنه لري نو ماشومان به دا شان ډرافټینګ کیږي او دا به کم دی ورځ ورځ به ډیر شو سیوا کیږي بلکې کمیږي بنم.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي، لکه په محمد ایجنسۍ کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي. دغه تنظیم مشر حیدر سید مشال رډیو ته وویل
زه تاسو کې موږ سپیشل سکولونه موږ جوړ کړی دي په پنډیالۍ او په پلانغار کې دي، کې شپک سکولونه په پنډیالۍ کې دي او سوار سکولونه په پلانغار کې دي. په دې کې 2 سکولونه د جینو الکانو لپاره دي او 3 سکولونه د جینو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردی هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
او په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې دي په سکولونو کې داخل کړي، چې یو ماشوم چې هغه عمر 15 کال تر رسیدلی چې هغه ساتنه په داخلو کې پاتې نشي او سازمان هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډیر ښه چلولی دی.
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال رډو ته وویل
د پاسو زم ډیره مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانای چې ده هغه کی کافی حد پورې په ډیر باندې کار شوی ده او په سبا باندې روان ده. دغه سی زمونږ د دوبای حکومت چې ده وعده کړی و چې مونږ به تاسو ته په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فند ده هغه هم مونږ سره وعده کړی وی چې مونږ به تاسو ته په دې مت کې چې ده نو به تاسو سره مرسته کوو.
او فضل الله وویل چې تعلیم د امن سره ممکن ده نو اوس په سیمه کې امن راغلی ده او حکومت لګیا ده چې پخپل او د بهرونو هوادونو په فندونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوې سکولونه هم جوړ کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ورې په خبر پښتونخوا کې دا مهال ځوانانو مختلفې ټولنې جوړې کړې دي. د دغه ټولنو مشران وایي چې دوی د تعلیم، صحت او پرمختیا په برخه کې کمپاینونه چلوي او د ولس د مشکلاتو هوارولو هڅه کوي. په دې کې بیا ځینې داسې ټولنې هم دي چې د روژې او اختر په مناسبت سره د ولس سره د مرستو لپاره مختلف کارونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. په خیبر پښتونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګړې کارونه کوي. خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بېوزله، غریبو او یتیمانو سره امداد کوي. د مردانوال خلک په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان ضلع کې نه یوازې پروژه او اختر ورځو کې د بېوسله خلکو سره مالی مرستې کوي، بلکې دوی د صحت، تعلیم، هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي. دی وایي
مطلب چې کوم زمونږ ماینورټی اوی سره او دین علاوه چې کوم ډیسیبل کسان د مردان کې او موږ چې ورته دی وايي جلاګان راوی د پاره موږ مرسته لګیا یو څو ښه د یتیم خانې ماشومان دي راوی د پاره موږ اکټیویټی داسې کړې چې دا ماشومان موږ د اختر په ځای مو پدریمه باندې بوزو او مردان کې چې کوم نسل څه په ځایونه دي په هغه کې تربیه کندرات راځي او بیا کوم د سپورت کمپلیکس کې نو مردان د هغه کې چې کوم دی په کندرات کې انته د هغه د پاره موږ د دې سپورت پروګرامونه ارنج کړی دي او دا څنور چې کوم دی زموږ یو سایکولوژیست فیمل جنیدا هغه موږ راغوښتل چې د پرلک انکرجمنت د پردي سره 15-20 منټ سیشنز واخلي. کیس کمپټیشن دی باندې کې ورته ټوکی ورکو ای دی ورکو دینه له موږ بوله پورا د لنچ پروګرام کړی دی.
دغه سي د خیبر پښتونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فضل اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرسته کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره د مهال یو مرستندویا پروګرام چلوي چې په اړه یې فضل اکبر زیاتوي.
موږ کوم یتیمان شومان دي غیر لپاره ډیسیبل دي غیر لپاره او کوم زموږ سره دي کې دریم کوم خلک دي غریبانان ماشومان درې قسم خلکو ته موږ دا پیکج ورکو په دې پیکج کې موږ سره دوه آیټمز دي کپري او بازار خو دا اوس موږ ډیسټریبیوشن سٹارټ کړی دي.
په پیښور اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې، خوراکي مواد، د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغه سي نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا شو موږ د خوراک دغه کوم توکو په خبر کې چې د موږ د روزو کې شیدې کنه اول کې موږ د هفته کې درې روزو کول اوس موږ هر روز موږ کوو او کاس کوم څه 500 چې څو خلک موږ د روزي کوو دی موږ ټول دغه د روزي نه روزي موږ ته روزي خصوص کې پاک کوړه او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ور هغه نور شي کوم غریب خلک غریب عوام مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورکو کې موږ سټوډنټس یو موږ یو روپې موږ خپل جیب ته موږ نه چوا.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر ښېګړې کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډس او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي
چیلنجز کوم ته چونکی اورګنایزیشن یو تنظیم سره د ټول لږ چیلنج کم دی نو هغه لکشن دی فاینانشل سپورټ دی او فائنانشل سپورٹ نه علاوه د انتظامی سپورٹ دې بل بزو د مشال ریډیو ډیر زیات مننه وکم د مشال ریډیو د دریم ځل دې چې زموږ سره دې رابطه وکړه بلکې دریم ځل دې پوری د میډیا چې کم دې موږ ته ډیر زیات رکاوټ دې
د مردانوال خلق رڼا ویلفیر ارګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وای چې باید لدوی سره دې د خیر خیګړې په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا سولی او پرمختیا په لور ولاړ شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرې کې د ماسپخین 2 بجې 2:30 بجې شوې دي د بشری کوخ نه بلند خبرونه وره.
د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 3 شو ته رسیدلی دی. د دې ولایت د والی د دفتر په خبر شوی نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شو کې وی شولسي وګړي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. دا برید پرون ماښام نه وخت هغه مهال شو چې یو ځانمرګي برید کوونکی خپل ګاډی د بهرنوز وکړو د مرکز د دیوال سره وجنګاوه. په دې اړه د ذمواري اخیستو په اړه چا څه نه دي ویلي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وژلي. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لري ټول دا پیښه په سندانه سیمه کې شوې ده. د دې برزموري لشکر اسلام وسوال ډلې اخیستل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خبر پښتونخوا په 325 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دوباره انتخاباتو کولو فیصله کړې ده. په دې ځینو کې د درغلیو تورونه د مئی د 1 په انتخاباتو کې پوره شوې وو. اسلامی دولت واستوال ډلې یادایش نن یو آډیو یا غږیز پیغام خپور کړی دی او دا وایي کړی چې دا په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان دی. یاد ډلې دا کار تر هغه وروسته کړی چې افغان چارواکو 2 ورځې مخکې وو چې دغه کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. د دې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماتان د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو ضمانت یې نشي ورکول. او د یوروزون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدل دي چې په نتیجه کې به دغه هیواد د اقتصاد غورځېدو ته ورپېخ خطر مخنیوی وشي او یونان به په یوروزون کې پاتې شي.
لن خبرینم د بشیر ګواخ نوارې دل اوس په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوارو چې د پاکستان زنور رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکای په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورگزی خپل دیش ملګرو سره وجل شوې دي. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون د درې ملوي حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولې وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معاملې روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امور افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف لوجه داعش کې شمولیت اختیاروي. خودي تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي. نو ځکه امریکایي داعش خلاف خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 15 نور ملګرو سره وژلې دي. ادارې وایي یو تنظیم د بهرنی مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی خو قتل دادی چې وخت سره سره داعش نور اسلامي مرکزونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوند تنظیم ته ملاتړ حاصل دي او ورته وسله فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. باید چې د تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نیټو او چین په یو ځای ورته عملی جوړ کړي او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ ورسپان خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملک کې د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوج چې د اولس معمول ژوند متاثر شوی دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو اړخته د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخته اولس ثوابدا د اهلکارانو نه اهلي او ناقصه منصوبه بندۍ نه شوي نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 2.5 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل جاري ساتلو سره سره بند بجلیګری او اوبو نور او کولی نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو سرکار پکار دی چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخري کلي کې درې نیم کاله تیرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به اولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د اولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو سره ډان رسپانه لیکي قسم ل کال 2029 راهیسې د پاکستان اریو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 0% به په تعلیم خرچ کوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي چې لوجې په دې هیواد کې د تعلیم سیکټر له بحران سره مخ دی. بلخوا ایف پی خبری اجانس لیکي افغانستان وایي د داعش ډلې مشرانو په وژنې سره په دغه هیواد کې داعش ډله تباه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالي مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورټ کې راغلې چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او وی ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملی بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاری چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 0% به په تعلیم مصرفوي او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه همدغه خبره کوي او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ڈی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. کچېری د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچا د خرچو سره پرتل کړل شي نو دا هیواد د 10% نه اهم کمی پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یو نړیواله اداره په خپل رپورټ کې وایي په کار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2030 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری اجانس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه له منځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي برید کړې. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویاند عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپل ځمکه د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
د اسرار العالم مومن نه تاسو د ډان وسپانې او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالو مهم ټکي اوریدل. د امریکا د پوسټ مشر جنرال جوزف ډنفورد وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی او باید د هیواد سره همکاري وشي. د ایکسپریس ټریبیون وسپانې د دې لیک مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جنرال وایي دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورد چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمین وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او ایټمي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا ای سینټ یوې کمیټې ته په خپل وینا کې جنرال ډنفورد وویل امریکا او پاکستان یو پر امنه افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروری دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورد دا هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف په عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې د ترهګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړي دي چې له وجې ترهګرو ته ډیر تاوانونه رسیدلي دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ د دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورد دا هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډیر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
دا و فرخنده اسد مشال ریډیو تاسو اوري او د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. تاسو د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکولی شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو سمره خوښوي. ډان رسپانلی کې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډله شامل کړل شي او کابل لا د مذاکرات په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوالي کې چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ د عہدو پر سر اختلافات دي خو پاکستان د حقانی ډلې او کابل ترمنځ د امن خبرو جوړولو کې مرسته کولی شي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان وسپانه په یو مقاله کې لیکي چې په مری کې د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده. خدا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه ساغیز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاد ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یو مناسبه وخت دی چې حقانی شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجودې ټولې وسیلې پکار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو قومندانانو ترمنځ اختلافات روز تر ورځې لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې دي ډېر تنگ نظره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډونلی کې په جګړه کې خپل کمانډانان د خاري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د خارونو د ژوند چواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. د کمانډانان داسې فکر کوي چې لواک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې زیاتره جنگیالو کمانډانانو د خبر کړی دا چې کله د طالبانو سیاسي څنګه له کابل سره د امن مذاکرات ختم نکړل نو یا خو به بل ډل جوړ کړي او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو اصول ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې دا سم سرګندېږي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخې ته راسي. ډونلی کې په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولی شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواکه او سخت دریځه وي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. رسپانه لیکي د افغانستان په خنیو لسمشر حامد کرزي نه یوازې له حقاني شبکې سره د خبرو په حق کې وو، بلکې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني سره په 2013 کال کې نیخ په نیغه ملاقات هم کړی وو. ډان لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنه کړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي هم شته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقاني ډلې د نیغ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کوټه شورا اثر اچولو کې زیاتره لدی وجې مشکلات دي چې د طالب کمانډانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کوټه شورا طالب کمانډانانو پرتلا پاکستان پر حقاني ډلې زیات اثر لري او داغي له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو سوخت شوې دي د 19 خبرونه د تاریخ پانه. نننې خبرونه کې به تاسو د خیبر درې پړه معلومات وره. د خبرونه سم همکار خالد خان جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
گران اوریدن کو دا پختنو یا افغانانو دا تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حقلا چې کله هم خبره کیږي نو دا در خیبر ذکر با خامخه چیرې شي، کوم چې دا موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندوستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لاره وا او دا. نن با دا تاریخ پانه پروگرام کې دا خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباری ارزښت په حقلا معلومات درکو او دا حساب کو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تګ را تک پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور کامونه او بچایان تیر شوي او قبضه شوي وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پاتله د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوې ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثار په حق له به هم خبرې کوو. دا پیښور ښار نه قبلې اړخ ته د خیبر ایجنسی جمرود سیمې نه تر تورخم پولې پورې دغه د تاتاري غرونو کې 1.5 میله لار یا درې ته در خیبر ویل شي او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملهورو په هندوستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړی ده. دا فارس باچا، سایرس او دارا نواخله، سکندر اعظم، موریا او کوشان خاندان، وایډ هونز، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور، نادر شاه، مغولو، افغانانو او بیا انگریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مد مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په مینس کې تاو راتاو او خکته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه نو هغه ارزښت یې نن هم شته او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ یوه لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغې درې ته د خیبر نوم کله اول ورکړل شوی دی په دواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانۍ ژبه کې خیبر کلی ته وایي او د دنګ غرونو په مینس کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حواله سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی هغه وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر چې دا غي مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقہ چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپیره تنه غرونه دي او دا کومه لار خصوصا خیبر پاس ته وته مونږ وایو یا دره خیبر وته وایو نو دا تقریبا د یو کلا شکل اختیاری نو د دې حوالے سره د دې مناسبت سره د دانو خیبر ورکړی شو. ډیر خلک دا هم وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی او هغه خپل پی ایچ ډی یا د ډاکټرې سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده او دغه مقاله او څېړنه هغه په اتو کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره په در خیبر باس کو او دغه شان د انګریزي جبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدي ډورته لیکلی شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ڈاکٹر جاوید اقبال پوینا زرگونو کا لوڑان دی آریا کام پدی سیما آباد او اور دا خیبر درے دا تلو راتلو دا پارا استعمال کرے دا. حغوائی چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا وقت نا خوشا پینز سو کالا اڑان دی چی کلپ فارس یا موجودہ ایران کی سائرس او دارا باچایانو نا دا خیبر پا درے حملی کرے دی او دا غا طول سیما ایخ پا لولکا کے اخستے وا.
آریا نسل چکم خلق ہوا غا پدی لارا باندی ہندوستان تا موجودہ چکم ہندوستان دے یا پاکستان اور بنگلہ دیش اور دا ٹول چونکہ یو علاقہ وا جنوبی آسیا چې وته موږ وایو نو دې تغیر غلی دی په دې لار باندې د دې نه مخ کې هم چې کوم دی هغه تاریخ هغه چون کې ریکارډډ نه دی نو دا غي موږ سره څه تاریخي حواله نشته. بیا د دې نه پس کوم وګورو نو دا علاقہ د ایرانی بادشاہ چې کوم بو فارس به وتا هغه ټایم کې ویلو یا پرشیا به وتا په انګریزي کې ویلا بیا وروسته وته د ایران نوم ورکړل شو. دا غي چې کوم مختلف خاندانونو حکومت تیر شوی دی پاغه کې دا اغه منشي خاندان وته یاد یا اکمنایټ خاندان وته په انګلیش کې وایي. بیا غي نه بعد د ساسانیانو حکومت تیر شوی دی دا غي
په کال 320 قبل مسیح کې الیگزینډر دی گریٹ یا سکندر اعظم چې کله د یونان نه واخله تر فارس پورې ټوله سیمه قبضه کې واخیسته نو هندوستان یا گندارا باندې د قبضې په غرض هغه په خپل د باجوړ او دیر پلار اباسین غاړه پورې راغلی خو دا غ ځین جرنیلان د خپل لخر سره د خیبر په دره راتیر شوی او بیا چې کله درې کال پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو نو د تاریخ کتابونه وایي چې انډو گریک یا باختری یونانیان په دې سیمه خوښه 200 کال حکومت کړی دی او دا خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوی ده.
او بیا کوم غلګ نور مخکره شو په تاریخ کې نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکا سکندر اعظم دلته راغو نو هغه پخپل خود دې درې نه دي تیر شوی هغه لار مختلفه وا خدا هغه د فوز یو حصہ چې کوم دا په دې دره باندې د دې لار نه تیر شوی هغه چې کله دلته خپل فتوحات مکمل کو واپس لاړو نو خپل یو دو درې جرنیلان دا هغه دلته پاتې شو چې هغه په پېښور او د کابل پورې مختلف علاقې وي په هغه باندې باګرام به وتا هغه ټایم کې ویلو نو په دې د هغه حکومت تیر شوی دی د یونانیانو.
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوی دی نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري چا چې دویم پیړۍ نه تر پنځمه صدۍ پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش بادشاہ د وخت ټوپا او نور نخې نخانې ملو شوی دی. پېدی ډورته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بود مت د هندوستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته رسیدلی دی. ډاکټر جاوید اقبال د دغه دور او د خیبر باندې موندل شوی د بود مت لرغونی آثار په حق لا وایي.
بو بیا د بود مت د دې مذهب د اشاعت د پاره اشوکا دلته ډیر غټ کار کړی دی. په دې دره کې دو ستوپا دي چې هغه د دې بود مت یادګار دي. یو چې کوم دی ته علي مسجد ستوپا وي چې هغه تقریبا ختمه ده، هغه سره بنیادونه پاتې دي او نور ستوپا نشته دي. او بل چې کوم دی هغه ته خیبر ټوپ یا شپلا ستوپا وته وي چې هغه د کټه کوشتا نکړلو مخکې لاړ شي دا افریدیان وته کټ کوشته وي. دې نه چې لږ مخکې لاړ شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټېشنو دلته مخکې نو هغه سره دا ستوپا ده چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابته ولاړه ده او یو سایډ چې کوم دی نه هغه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نفس وایډ هونز په 15 صدی کې د خیبر په لار په پیښور او ګندارا حملاور شو او دلته د بود مت ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسولو. په 15 پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان ولس حملی کړی دی چې زیاتر پکې د خیبر پلار دی. ویل کیږي چې سبکتګین بادشاہ چې کله د غزنی نه خپل د سلطنت پولې تر خراسان، کابل او ګندارا پورې وغځولې، نو خپل زوی محمود یې د خراسان صوبې گورنر وګرځولو. د پلار د مرګ نه پس محمود غزنوي د خپل رونو او سره نه پاتې سیمې فتح کړې، او دغه شان په بغداد کې د مسلمانانو خلیفه نه ورته د سلطان لقب میلو شو، او بیا یې پرله پسې په هندوستان حمله وکړې. په هندوستان د محمود غزنوي حملو په حکلا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د خیبر درې نه علاوه هغه د افغانستان نه په بیلابیلو لارو په هندوستان حمله کړې دي.
محمود غزنوي حمله په مختلفو لارو باندې شوې دي. هغه د درې خیبر په لار باندې هم داغه حمله شوې دي، خو هغه نورې لارې هم استعمال کړې دي. هغه د دینا جنوب طرف ته چې کومې درې دي افغانستان او پاکستان ترمنځ، لکه مونږ خو ذهن دا جوړ دی چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دا درې خیبر او دا ګومل پاس او ټوتی او دغه یو څو دغه دي، خو د امریکې چې کوم د سیارې ناخسته شوې تصویرونه دي، ناغي مدد سره هغه وي چې دی تقریبا 315 لارې دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي. نو د محمود غزنوی ریکارډ چې کومې حمله دی هغه کې درې یا څلور په دې درې خیبر باندې شوې دي، نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلی دی.
دا خیبر درې د چنگیز خان او تیمور پشان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلې دي، خو بیا دغه درې ته د مغول سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډیر اهمیت حاصل شو، کله چې په پیښور، کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهي وه. هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو، او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پیښور په مینځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لوی لار دا ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفې ورکول پیل شو.
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصہ جوړ شو، چې د مغولو دلته هم حکومت او افغانستان کې هم دغه حکومت. نو دا یو ډیر اهمیت والا لار و دغه لپاره چې د دې لارې په توسط سره غیر په اسانه باندې اخوم تلی شو، دلته هم راتلی شو. دغه دور کې کوم ګوګورو حمله هم شوې دي، لکه د سلاطین دیلی په دور کې چنگیز خان راغلی دی، هغه خپل حمله کړې.
په کال 1920 کې چې کله احمد شاه ابدالي د نوې افغانستان بنیاد کېښو، نو پېښور یې اهم ښار او صوبه وګرځوله. دا پېښور او کابل چې د دوراني دور د حکومت مرکزونه، د خیبر درې اهمیت نور هم سیوا شو. او غالبا چې دغه شعر هم د دغه وخت په هکله ویل شوی دی چې دا خیبر دره خولار د تلو راتلو ده، په کابل او پیښور کې افغان یو دی.
احمد شاه بابا خو د لرو بر چې څومره پښتنو، نو د ټولو بابا هم دی او د ټولو خپل بادشاه هم منلو. نو د هغې دور کې چې کله هغې بادشاه شو، افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره، نو هغه ټایم کې تر پېښور پورې علاقه چې کومه وه، بلکې تر اټکه پورې دا د هغې د حکومت حصه وه، او دوه دارالخلافه وې، یو کابل وه او یو چې کوم دی نو دا پېښور. دا طریقه چې کومه ده، دا طریقه کار بیا د تیمورشاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو، د شاه شجاع تر ټیم پوری.
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه د خیبر دره زیات تر حملاورو په هندوستان د حمله په توګه استعمال کړی دا، خو بیا تاریخ مونږ ته داسې وخت هم ښایي چې دا پېښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حمله کړی دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1934 کې سیکانو پېښور فتح کړو، خو دوی چرې هم خیبر دره په خپله ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو مورچې او کلی جوړې کړې دي، خو په مکمل توګه دغه سیمه په لقبضه کې نه واخیستې. د انګریزانو، سیکانو او افغانانو په منځ کې درې لوی جنگونه شوي وو چې د لږ وخت پورې په کابل د قبضې وروسته انګریزانو ته ماته او لوی نقصان رسول شوی وو. د دغه جنگونو او شخړو په هکله پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي
درې جنگونه شوي دي د انګریزانو د افغانستان چې کوم حکمرانانو د هغې ترمنځ. لومړی انګلو افغان وار، یا انګریزانو افغانانو چې کوم جنگ شوی، هغه په کال اته دیر شنواله تر اتل سو سل وختم پوری دو کال دا جنگ تیر شوه دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه مو وی چې شاه شجاع او سکانو انګریزانو دی خپل یو الاینس جوړ کو، نو د دې فوزونه چې کله تیرې دنو سکانو انګریزانو لدې اجازه ورنه کو چې زمونږ د علاقې نه تاسو تیر شي، نو په دې دره خیبر باندې صرف د سکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انګریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دی په دې غرونو کې په اغه لارو باندې هغه افغانستان ته لاړو. بیا چونکې روسو د علاقې انګریزانو بیا برای راست په خپل حکومت کې واخیستا او دا غي اقتدار جوړ شو، نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لار باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آباد دي او ویل کیږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خو به دوی ته دا قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو، خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرېدو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غذایي خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه دي معاف کړي، هغوی ته هم په دې لار د تیرېدو په وخت کې سخت خنډان جوړ کړي او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړي وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه، نو په دې بچې هر څوک تیرېده. هغه چنګیز خان دی، هغه هم نه دي معاف کړي، د هغه فوج دلته کې هغې رئیسار کو او هغه دومره غصه دي ځینې تللی چې واپس راغو، نو هغه دلته ډېر قتل عام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو، نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تیرېدو، هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیانو په دې علاقه کې رئیسار کړی او لارې ورته نه کولاوله تر څو چې هغه پیسې ورنه کړي.
اورېدونکو، نن مو درته د خیبر درې د تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په هکله معلومات درکړل او بل اونۍ به د دره خیبر په سړک او د اورګاډي پټلۍ او په دغه لار د جمرود کلا، علي مسجد او نور لرغوني آثارو په هکله معلومات درکوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو،
خلک دې بې روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو څه وکړنه؟
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.